द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو دانندې توار ورځ د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر لس بجې دی د دیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول سرټ کې
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غنی تر ټولو زیاتې رایې ګټلې په دویم مقام عبدالله عبدالله او په دریم ګلبدین حکمتیار دی. له پایلو وروسته اشرف غنی و ملت ته په وینا کې ویلي
موږ ژمنه داده چې داسې یوه اداره برامو چې خدمتګار افغانستان شموله ځواب ویونکي او تصمیم نیوین کی اداره ای.
پاکستان وایي د جالي اپریشنونو او د لائن اف کنټرول سرغړونو سره هندستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندستان کې د شهریت قانون نه جوړ شوی حالاتو نه هړول غواړي، خو پاکستان تیار دی چې هر قسمه سرغړونې په خلاف هندستان ته سخت جواب ورکړي. هندستان لخوا په دې حق لاله هیڅ نه دی ویل شوی.
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویلي د بندیز لګول شوي سازمانونو غړو ته دي سزاګانې باوري کړي او د مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. یو څېړونکی مهتاب حیدر وایي
د پی ٹی ایف بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. د ټاکنو د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی د لومړنیو پایلو له اعلان د اعلان په وخت وویل چې تر سره سو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی 9,33,000 او 818 رایې، ډاکټر عبدالله ولکه 40,990 رایې ترلاسه کړې دي. همدا ډول ګلبدین حکمتیار 20,233 رایې ترلاسه کړې. د ټاکنو د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی ویلي که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکې لري نو په دریو ورځو کې دننه دي کمیسیون ته خواست وکړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره شوي وې او د رایو په شمېر ډېر جنجالونه رامنځته شوي وو. د عبدالله عبدالله دفتر په یو بیان کې ویلي چې دغه پایلې نه مني او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې نور به څوک په زور او په توپک په افغانستان کې واکمنی نسی وکولای.
د هندستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. عالمي ټولنې ته د طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. هغه زیاته کړې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل یې هم په یو خط کې د مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي او دا هم چې د پاکستان او هندستان ترمنځ په لاین آف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه اړول غواړي. دلخوا د پاکستان فوزوم وای په لائن آف کنټرول د هندوستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وای. یاد دی د هندوستان فوز مشر بپن راوات لخوا نږدې کې ویلی شوی وو چې په ایل او سی حالات سو وخت هم خرابېدای شي او هندوستان فوز د لپاره ځان تیار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون د دې په جواب کې نړۍ ته خبرداري ورکړی وو کچره هندوستان د غشان جالي اپریشنونه جاری وساتل نو بیا به د پاکستان سره هم نوره هیڅ لار پاتې نشي علاوه د دې چې سخت جواب ورکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو ځایي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو او فعالانو په ضد د غداري مقدمې ختمې کړې دي. خدای و فعال حنیف پښتون د ضمانت خواست یې رد کړی دی. دا مقدمې پروسش کال د اکتوبر په میاشته کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړ کړې وې. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین، وړانګې لوڼۍ، سنا اجاز، علی وزیر، محسن داوړ، فضل ایډوکیټ، ډاکټر سیدالم مسعود په شمول یو شمیر نورو کسانو باندې د ریاست او پوج په ضد لکړه کې ډکې ویناګانې کولو په تور دغه مقدمې ولیکلې.
په خیبر پختونخوا کې اعلی تعلیمي ادارې د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د صوبې قریبا 15 یونیورسيټیانو ملازمینو ته تنخواګانې او پنشنې نه دي ورکړي. د اعلی تعلیمي ادارو د پاره په سنټ کې د قائمه کمیټې یو غړی سنټر بیرامن تنګي وای دوی په دې اړه سخت فکرمند دي او سنټ کې به دغه مسله پورته کوي. ارشد مومن نبی لن تفصیل ورو.
د ګومل پوهنتون د انتظامی چارو مشر دلنواز خان وای د مالی ستونزو له کبله د پوهنتون انتظامی چارې چلول ورته ګران شوې دي.
زمونږ وخلاو زغه ده چې مونږ چې زمیا له څخه پیسې ورکاو نو ختمې کو کنو ورکاو نو یو غاټي شروع واته او زمونږ چې ریګولر دې دا غیبه باندې پدای چې له اوسره چې کوم دی یو نه مې له اوسره ولا کټ کو کله یو نه خو کوم کړو بلو نه دی خو هغه سیستم چلولو کوشش کو.
د سینټ د اعلی تعلیم سټینډینګ کمیټې غړي بهرمن تنګي وای د کمیټې په غونډو کې په دې مسله خبرې کړي او په راتلونکي د سینټ اجلاس کې به هم په دې اړه پوښتنې کوي. د اعلی تعلیم چارواکو په وینا د کال 2019 شلم بجټ کې د وفاقي حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره یو کم شپېته بلین روپۍ منظور کړې شوې دي او دوی د 1.3 بلین روپو غوښتنه کړې وه. چارواکو په وینا په سمدستي توګه پوهنتونونه د موجوده مالی ستونزو نه وستلو لپاره لس بلین روپو ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې ورکول باوري کی او د دې مدرسو د تنظیم په اړه د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. د پاکستان د مالی وزارت ځینې سرچینو او رسنیو ته ویلي چې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې جواب دی ورکړي. د دغه نړیوال ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي. لن تفصیل ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د فینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د فیټی په ریپورت کې د راپور تکلی شو سوالونو جوابونه به پاکستان د راتلونکي کال د فروری په 8مه نیټه ورکوي او زیاتوي په بیجینګ کې چې د فیټی سره کوم مخامخ غونډه به د جنوري په 28مه نیټه کیږي هغه ډیره مهمه ده او په دغه غونډه کې به پاکستان د فیټی د غړي هیوادونو په خپل پورتکړي ګامونو د قانې کولو هڅه کوي.
بعد جو پریلیمری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
هغوی چې د فیټی بل غونډه به دراتونکو کال د فروری په میاش کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنه او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي او پاکستان چې اوس کم ګامونه اخلي په اصل کې دا د هغه غونډه تیاریانه دي. د یادونه ولر چې د پاکستان مرکزی حکومت د تر هغه د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتلو پریکړه هم کړیدا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. عالمی د انټرنیټ د حقوقو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځېدلې ده. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس اف امریکا ته ویلي د هندستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز ده. دغه بندیز د اگست میاشت نه لګول شوی کله چې نوې دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کو او هلته کرفیو لګوله. د هندستان حکومت د دغه بندیز دفاع کوي وای دا ارزی ده او د ممکنات راهګرۍ د حملو مخنیولې شي. خو سړنکران وای د دې مقصد په کشمیر کې د اجتماعي سیاسي مظاهرو او د کشمیریانو د بارنۍ دنیا سره د رابطو مخنیول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د چین او روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې ورشام ته د پولي ابلی غاړي څخه د بشري مرستو په اړه د قرارداد د ویټو کولو په عمل نیوکه کړې دي او په یو بیان کې د دواړو هیوادونو د ګام له شرم ډاک بللې دي. ښاغلی پامپیو و چین او روسیې ته ویلي چې د قرارداد مخالفت یې کړی د دوی لاسونه په وینو سره دي. دغه قرارداد کې ویل سی بي وو چې له ترکیه او عراق څخه په شام کې 4 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو د رسولو موده یو کال نوره وغځول سی چې جنگ ځپلو سره کومک وسی.
شمالی کوریا د انساني حقوقو د سرغړونو په بیان واشنگتن ته خبرداري کړې. د شمالی کوریا خارجه معاملات وزارت د کوریا مرکزی خبری ایجنسی ته ویلي په داسې وخت کې چې د امریکا او شمالی کوریا تعلقات د وړاندې نه په ډیر نازک وخت کې دي، نو داسې بیانونه په تعلقاتو کې نور زیات تاوتریخوالی پیدا کولای شي. د امریکا خارجه وزارت نائب رابرټ ډیسترو وایس اف امریکا ته ویلي وو، موږ په شمالی کوریا کې په حالاتو سخت فکرمند یو، د شمالی کوریا نه را روان خبرونه په خپل د دې ثبوت دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي اوري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولورته. په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. تفصیلی له کابل د جیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دولت ساز ټکنیز ټیم چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوي، په تیرو انتخاباتو کې د نورو ټکنیزو ډلو په پرتله د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره د لومړنیو پایلو ګټونکو اعلان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن د یکشنبه په ورځ د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانولو پر مهال وویل، د ولسمشریزو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې 50.4% رای ترلاسه کړی دی. دی وای د انتخاباتو د قانون دی وات یا یمې ماده دی حکم لمخه کمیسیون پریکړه وکړه چې د روان کال شپږم د میزان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، او د ولسمشر د انتخاباتو په لومړنۍ پایلو کې هغه کاندیدان چې زیاتې رایې ترلاسه کړي دي په لاندې ډول دي: اشرف غنی 9,03,878 رایې لري، عبدالله عبدالله 9,00,090 رایې لري، ګلبدین حکمتیار 10,200 رایې لري. نورستانی وایي له ټولو پاکو بای میتریک شوي 1,04,400 رایو څخه اشرف غنی 9,03,918 رایې لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا په دویم قدم کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزه ډله چې مشري عبدالله کوي 9,00,090 رایې ګټلې دي او فیصدي یې 9.25% ده. دریم قدم کې په تیرو ټاکنو کې ګلبدین حکمتیار 10,243 رایې ترلاسه کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا لم نورستانی وویل، په ټولو بای میتریک شوو رایو څخه چې شمیر یې 1,03,401 رایې ته رسیږي، تر څېړنې او هر ډول بررسۍ وروسته پاکي ثبت شوی دی او 1.5% یې د افغان ښځو دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ نوماندان په دې لومړنیو پایلو اعتراض لري او نیوکې لري، کولی شي چې قانون مطابق په دریو ورځو کې د خپل شکایتونو د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون کې سب کې تر څو یې شکایتونو ته رسیدګي وشي. دیوای د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ثبت شویو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي لپاره له شکایتونو کمیسیون سره په جدي توګه همکاري وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل ملت او له هغو کسانو څخه چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او له ټولو هغو رسنیو څخه چې د ټاکنو پروسه یې تر خپل خبري پوښښ لاندې راوستې مننه کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان په غبرګون کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي، اعلان شوي پایلې نه مني او په وینا یې دا پایلې د هغو شاوخوا 3,00,000 ناپاک او شکمنو رایو پر بنسټ اعلان شوي چې په اړه یې کمیسیون لازم اقدامات نه دي اخیستلې. په کابل کې د امریکا متحد ایالاتونو سفیر جان باز د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی وکړ. جان باس ویلی، نوماندان باید د کمیسیون وروستیو پایلو ته په تمه اوسي او هر هغه پریکړه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا ترسره شوه دوی یې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له هڅو یې ستاینه کړې. د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 3 میاشتې مخکې ترسره شوي وو او کاندیدانو له خورا زیاتو اعتراضونو او نیوکو وروسته بالاخره کمیسیون نن د پایلو په اعلان بیانولو بریالی شو، خدا چې ورستۍ پایلې به یې څه وخت اعلانېږي او څومره وخت به ونیسي لا نه ده معلومه. یاد دې وي چې په افغانستان کې د قانون مطابق په هرو 5 کالونو کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او په تیرو 19 کالونو راهیسې دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د انتخاباتو د لارې ټاکل کیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voag1news.com. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو لومبني نتایج راتلونه پس افغان ولستا وینا هم کړی ده. په دې وینا کې هغه څه ویلي دي. په دې حواله سره فواد لامه تفصیل نصیر احمد کاکړ ته بیان کړی وو.
ولسمشر ملت ته وینا واورول او دا وینا یې تر ډیره پوری که څه هم دا نن نتایج اعلان شوي، دا ابتدایي نتایج نهایي نه دي، یعنې د دین وروسته بیا د شکایت کمیسیون کار لا پاتې دی. خو د ولسمشر غنی وینا داسې وه لکه هغه وروستۍ بریا چې خپل لمانځي. ډیر خوشاله وو او ولس ته مبارکي وویله، خپل ټیم ته مبارکي وویله او خپل د ټیم ګټلې ولمنځل په ډیره خوشاله یو. خپل د ټیم نه مننه وکړه چې تر اوسه په صبر او په حوصله باندې د سره دغه هغه کمپین مخته یوړ او د مخالفینو خبرو ته غوږ نیولې وو. د دې کمپین او د پوینا په اصول برابر مخته ولاړ او دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غنی مخالفین هغه رقیبان چیزی چې په دغه خصوصا ډاکټر عبدالله چې په دې انتخاباتو کې د صدر غنی په وړاندې ولاړ وو، هغه ویلي دي چې دا نتایج د منلونی دی او دوی به شکایت کوي او دغه پوینا دا تقلب شوی دی، جال شوی دی، لاس درغلی شوی دی. خو بیا هم ولسمشر غنی نن په خپل مخالفینو هم غږ وکړ چې د پوینا اصول باید تر پښو لاندې نه کی او ټول دی د لوبي هغه اصول او ضابطې په پام کې وساتي.
لوبي اصول لري، اصول قوانین ټاکلي، قانون دی اساسي د افغانستان، قانون د انتخاباتو د افغانستان او د افغانستان د ولس نبض. اوس وخت دی ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پراتون کې ورځو کې چې د شکایتو محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي.
او دا خو د محترم اشرف غنی خبرې وي. لامی صاحب که دا راته ووایسه چې هم اشرف غنی خپل د آینده د حکومت داسې خد و خال ښکاره کړی چې څرنګه به وي؟
او تر ټولو مهمه خبره چې نن صدر غنی وکړه د خپل آینده حکومت په اړه، هغه دا و چې په د تیرو 5 کلونو کې خو د ملي وحدت حکومت و، یعنی د او د سیال یو ځای په حکومت کې دغه 5 کاله تیر کړل او ډېرې ستونزې هم را پیدا شوې دغه ملي وعده د حکومت نه. او ولسمشر غنی هر ځل دا وعده ورکړي چې کبل ځل کامیاب شي نو دا ملي وعده د حکومت بنوي، یعنی شریکی حکومت بنوي، بلکې په خپل به یوازې یا به دا حکومت کې یو مخالف لوري وګټل نو غته به ورپېږي، شریک حکومت به بیا هیڅ وخت نه کوي. نو نن هغه خبره یاد کړله، او ویلي چې دا ډول اداره به رامنځته کوي چې یوازې به ګټونکي ټیم پکې او هیڅ تقسیم او ویش به پکې نه وي.
ایموږ ژمنه داده چې داسې یو اداره به راوړو چې خدمتګاره، افغانستان شموله، ځواب ویونکي او تصمیم نیونکي اداره ای. د ای تیم تقسیم نیست.
البته دا د ولسمشر غنی هغه دوه مهمه خبرې وي چې موږ تاسو وړاندې کړلې. وینای وګدا و مخالفینو هم راز راز بیانونه جاری کړي دي، خصوصا هغه کسان چې د ولسمشر غنی سره په سیالي کې ولاړ وو او رقیبان وو، غو تر ډیره پوری دغه نتایج د نه منلو وړ ګڼلې دي. خو دومره مخالفت شدید نه دی، بلکې د بهرنیو هیوادونو هیوادونو لخوا د سفارتونو لخوا د ملګرو ملتونو لخوا د ټول لخوا نه دغه نتایج هرکلی شوې دی او داسې معلومیږي چې دغه نتایج به ورو ورو منل کیږي په هغه ډول چې تر مخکې پورې د بحران نه ویره کیدله تر اوسه پورې کوم بحران را مخته نشو.
ډیر مننه لمسه
هیله.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
جبدا قدر من اور دونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست او اوس مو پام را ګرځو د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو د لمړنیو پایلو په اړه په خپل افغانان سوي د خبرګون زموږ خبريال حکمل روان راغونډ کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
السلام علیکم. زه خپل اصرار د کابل سیدن کایم. خوشاله یم چې نتیجه اعلان شوم. متاسفانه زنډ ډیر زیات وکړم. نه باید دومره زنډ کړای وای ځکه چې دلته اقتصادي مشکلات ډیر زیات پیدا شو په افغانستان کې. ور سره د سولې خبرې بیخي ټکنه شوې وزنډې دي. موږ وسم خوشاله یو ځکه چې دا په افغانستان کې وضعیت دا رقم ته و چې ټول همداسې پتم و چې څه به کېږي. اوس موږ لپاره مهمه نه ده چې څوک باید وشي. عبدالله هم یو تکړه کس دی. د افغانستان په سیاست کې ډیر وخت نه پاتې شوی دی. ته کولای شي چې یو ښه رئیس جمهور وسی او اشرف غنی هم چنان همداسې دی. دا زموږ لپاره مهمه نه ده چې عبدالله دی وي که اشرف غنی دی. زموږ لپاره دا مهمه ده څوک د افغانستان لپاره خدمت کوي او کوم سړی د افغانستان لپاره سوله کولی شي او څوک کولی شي اقتصاد جوړ کړي. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده. دا چې اشرف غنی دی موږ د ته مبارکي وایو. د نورستان د حکومت ملاتړ کوو. کله د فز عبدالله ام راغلی وای موږ د ملاتړ کول موږ د نظام ملاتړ کول او موږ هر وخت د دوی ملاتړ یو.
مو نوم چې سلطان عزیز د پکتیا ولایت د اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په لندن ته په دغه کې ټیکسي ونی کوم کابل. لندن کې انتخابات وشول سبات اعلان کړل. موږ د درې میاشتې کېږي چې دا مشکل روان دی. موږ خو د دیموکراسي چې نه وي د کنه کوم ور د مو داسې لګاغ نه لري کنه تاریخ شان نه لري برداشت خلک نه لري ولا ماسه لکه زور هم سره استعمالوي کنه. دیموکراسي د لیار نه ور د مو د وطن کې یو رئیس جمهور ټاکی کنه سی کمپیوټر کې سکرین شي جوړ شي انتخابات مو شهر سړی ته په لغه معلوم شي چې مو ته چا راکړي. نو سړی کوشش کوي چې پنځو کالو د پاره زو بادشاه شم پنځو کالو نه باد مو زه دغه کورونه وکم چې اینده کې بیا پنځو کالو باد بیا وټو کې لکه اشرف غنی د نن ورځې نه اعلان شو. یعنی مقصد انداز چې دیموکراسي د لیار نه د انتخابات لیار نه حکومتونه شي یعنی بيخي بو د ملک ډېر کم وخت پر مختګ وکي ابادي ورشي.
زه سید صاد کابل څخه یم. انتخابات خدای دې وس نتایج اعلان شو مونږ په ډېر خوشاله یو. په دې نتایج چې زری اعلان خوشو خو ډېر ځندنی وو او آینده کې دغه نور نتایج کم دي دا باید زری اعلان شي نومره ځندنی نشي. کمیسون هغه کار کوي چې کم او د ولس لپاره کار کوي نه د کم نماند لپاره. نو دغه نمائندانو نه دا هیله ده چې باید مخالفت پریدي. مخالفت په دردم نه لګیږي دا د ولس زیان ده.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا دی ودا واست پولیو په حواله سره یو ریپورت په خیبر پختونخوا کې د 15 ورځو د پولیو کمپین ختم شو خو یوازې په 400 کې د زرګونو مور او پلار د سیدی چې هغه ماشومان ته د پولیو ساسکی نه دی ورکړي. شاهین شاه په دې موضوع باندې ریپورت راکړي.
د ټول هیواد په کچ 15 ورځنی پولیو مهم سر ته رسیدلې ده او د پولیو ساسکو نه بچ پاتې شوی ماشومان د پاره هلې ځلې لا هم دوام لري. په دې پولیو مهم کې د ملک نور برخو په شان د خیبر پختونخوا ضلع 400 نه هم خواوشاش پاړه زره انکاري والدینو ماشومان ته پولیو ساسکی نه دی اچولي. د پولیو ساسکو په اړه زیاتره والدین وس هم ویره لري او ماشومان واکسین کول نه ډډه کوي. د 400 خوشنود بیبی د 13 لس کالو راسي په صحت محکمه کې په ډیرو کمو پیسو کار کوي او وای پولیو مهم په دوران په خپل کور ماشومان پری دی او پر دی ماشومان واکسین کوي چې د تل عمری مازورتیا څخه بچ پاتې شي. هغه وای پولیو مهم په دوران یو شمیر ستونزې لري او انکاریان د پولیو ساسکو اهمیت په اړه خبروي.
یو پردی کور ته چې زنانه ورنوزی نو پردو نارینه سره هم سامنے کیږي، غوی سره بچیت کول ځکه چې ډیر مین دی وای زمنګ نارینه نه منی نو موږ مغوی سره خبرې کوو چې لکه دی داسې پوزیټیو دغه دادی ریسپانس دا دی داسې ورته وایو چې لکه دی کیس دغه سدی سره نقصانات تیسې فائدې نقصان هي اسم نیوی خو لکه ډیر مین ډیر زیات خلک ریفیوز دی او د اپریل د واقعي نه پس ډیر زیات ریفیوز شوی دی.
د ملک په کچه د پولیو د مخنیوي دغه مهم کې سلويخ میلیونه د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف وو. په خبر پښتونخوا کې دغه ماشومان شمیره 6.5 میلیونه وه. په ضلع چرسده کې 2,10,000 ماشومان د پولیو کترو هدف دي. تیر شوي پولیو مهم په دوران هم دغه ضلع نه 15,000 ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو، د کوم وروسته چې د ضلع نه 2 پولیو کیسونه P1 او P2 هم رپورټ شول. په دې اړه د چرسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه وای تیر شوي پولیو مهم په دوران 6,000 انکاریان رپورټ شوي وو، د کوم د پاره هغوی په سکولونو جماعتونو او حجرو کې آگاهې مهمونه چلولې دي او د انکاریانو د غشمیرې راکمه کړې ده. هغه وای په ټوله ضلع کې 88% ماشومانو هدف ترلاسه شوی دی.
We have reduced it to a very minimum level. The Munga chikam targets, the Munga coverage, we have almost touched 86%. Wasam the Munga chikam catch-up activities in Rwanda, chikam kam zeke refusals, chikam pockets is there, the Alta Munga jirgiyam ko community, chikam elders, the agam involved ki, the private schools, chikam da apprehensions, the Munga PEN private education network, wala zans are involved ki, the Alta Munga inshallah chikam zeke parents issues, the agam Munga zalf ki.
په خیبر پختونخوا کې د مثبت پولیو کیسونو شمیره یو کم اتیا او پاکستان کې 100 ته رسیدلې ده. صحت ماهرینو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زیات پولیو کیسونو اصل وجه په لویه کچه انکاري والدین دي، کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو وارس پر ضد دوه څاڅکي نه اچوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، چرسده.
بلوچستان ایالت په لور کې چیرې چې د پولیو په ضد کمپاین سر ته رسېدلی دی، خو بلوچستان د پولیو په اړه ډېره حساسه سیمه ګرځول شوې ده. نعمت الله سره دی ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو په والا حساسه کوټ بلاک درې ځلو کې هم ورځنۍ د پولیو په ضد کمپین سر ته ورسېدی، خو دغه درې ځلو څخه تیرېدونکي د پاکستان او افغانستان تر مابین لوی لاره باندې د یارو پر مکان په ترانزټ پوینټ باندې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې اوس هم موجود دي او سفر کوونکي خلکو سره کوشنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. پر دغه پوینټ باندې ولاړ د پولیو ورکر صدام حسین وای چې دواړه طرف ته د سړک پر غاړه د پولیو کارکوونکي ولاړ دي، کوشنیان د پولیو څاڅکي ورکوي.
کم لوکل خلک چې دی هغه کور سوي د کمپین په دوران باندې او چې کم نه دي کور سوي هغه داسې خلک دي چې داسې د کبالي ایریا سدي یعنی مطلب د افغانستان طرف سره پاکستان ته راځي انټر کیږي. دلته زموږ دوه شپته دریږي، یو ان بورډ دی یو اوټ بورډ دی. ان بورډ چې دی هغه د چمن طرف سره چې کم را انټر کیږي هغه ان بورډ دی. پر دې باندې خپل ټیم ممبران ولاړ دي، هغه دا ویکسینیټي یو اوټ بورډ چې دی هغه د کوټا سره چمن طرف ته ځي هغه اوټیږي هغه مشګور او د دې فنګر مارکینګ ګور فنګر مارکینګ کې سوي هغه ماشومان ته موږ ویکسین نه ورکو او چني سوي هغه ماشومان ته موږ ویکسین بیا ورکو.
د پولیو ورکر صدام حسین وایز دوی به له عذر د خپل دند څخه پاتې کېدای نسی، که ګرمي وي که یخ وي که باران وي دوی پر دغه پوینټ باندې ولاړ کښیان ویکسین کوي.
موږ په باران کې هم دلې ولاړ یو، په ګرمي کې هم دلې ولاړ یو، د دې علاوه باران کې مشته WHO والا یونیسف والا خپل چتریان مشترک کړی دي، دلې موږ ولاړ د ماشومان ویکسینیټو. موږ مطلب بدی کې موږ چټي نه کوو نه د FTP باندې چټي ستا د پرمننت ترانزټ پوینټ دی، مستقل ترانزټ پوینټ دی. په دې باندې هر وخت موږ ممبران د حالت موجود یو.
هم پر دغه یارو ترانزټ مرکز باندې ولاړ پولیو ورکر اجمل خان سم په کښنیوالو کې د پولیو رنز وهلې دي، کښنیان ویکسین کوي. دی وایي سنن زما زور يم ز دا غواړم نور کښنیان د مازوري څخه وساتم او پر دغه موقع د پرادی خلکو باندې ژغ وکي ز دوی هم خپل کښنیان ضرور ویکسین کوي.
کوشش کوم اسما سه کښنی زاید نسی ولې د خپل مازوري مې خو دغه ور کوم ز باید مازور د علاج دغه جوړید سدي علاج نسته او دا انسان ناکاره کیږي لکه زید اکه مخبر ناکاره مو لکه مولانه
پدا د عزیز باندې پرداغه ولای نه پردا باندې سال شنه زرا وګرځوم او شنه ما زای نه سيزار مور پلار ار دغه پیغام کوم چې بای د پولیو ویکسین ورشې دا ورکې دا ډیر شې دي تمانی شې نه دي
د کوټ بلاک پرداغه د ترانزټ مرکز باندې ولاد د پولیو د ورکرانو لخلې د زور څخه تر 1500 پرې کوشیان دوی ویکسین کوي چې د پولیو په ځد کار کوونکې هم دولتي او هم عالمی ادارې دغه لوی کامیابی بولي چې دغه مرکز لاله دوی د پولیو د وایرس د وی علاقې څخه بل علاقې د منتقلي مخه نسی عالمی ادارې ستوسم وای چې د کوټ بلاک په دغه درې سره زلو کې د ګندا او بو په نالو د پولیو وایرس موجود دی چې دوی پر عادي خلکو ځخ کړی دي چې دغه رس د مخنیوي لپاره د خپل بچان ضرور ویکسین کړي نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی
دانو ریډن کو د دیو خبري خبرونه کې یو زلی بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سټکی
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غني تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او په دویم مقام عبدالله عبدالله په دریم ګلبدین حکمتیار دي د پایلو وروسته اشرف غني و ملت ته په وینا کې ویلي
موږ ژمنه داد چې دسې یوه اداره براوړو چې خدمتګار افغانستان شموله ځواب ویونکي او تصمیم نیوونکي اداره ای
پاکستان وایي د جالي اپریشنونو او د لائن اف کنټرول سرخړونو سره هندستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندستان کې د شریعت قانون نه جوړ شوی حالات نه هړول غواړي خو پاکستان تیار دی چې د هر قسمه سرخړونې په خلاف هندستان ته سخت جواب ورکړي هندستان لخوا په دې حق لاله هیڅ نه دی ویل شوی یو سړن کار وایي
ویل چې دا نکمای ملکونه دي نو دا بعضو کار چې په تمه هغه جګړه چې په تمه راځي دا غواړي هغه بیا د اکتوبر د چا نکلی شي
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیواله ادارې یا اف ای ٹی ایف یو ځل بیا پاکستان ته ویل د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې باورې کې او د مدرسو د تنظیم په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي یو څېړونکی مهتاب حیدر وای
د اف ای ٹی ایف بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کول شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړي دي چې پکې اشرف غني لومړی عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي د ټاکنو د کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی د لومړنیو پایلو د اعلانولو په وخت وویل چې تر سره سو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غني 9,300 او 818 رایې ډاکټر عبدالله ولکه 9,900 رایې ترلاسه کړې دي همدا ډول ګلبدین حکمتیار 80,233 رایې ترلاسه کړې د ټاکنو د کمیسیون مشر ویلي که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکه لري نو په دریو ورځو کې دننه د کمیسیون ته خواست وکړي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره سوي وې او د رایو په شمیر ډېر جنجالونه رامنځته سوي وو د عبدالله عبدالله دفتر په یو بیان کې ویلي چې دغه پایلې نه مني او ډاکټر اشرف غني وکام ته په وینا کې ویلي دي چې نور به څوک د توپک په زور په افغانستان واکمني نسی کولای
د هندستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي او عالمی ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده هغه زیاته کړې د ملګری ملتونو سکیورټي کونسل هم په یو خط کې د مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي او دا هم چې د پاکستان او هندستان ترمنځ په لائن اف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه هړول غواړي بلخوا د پاکستان فوج هم وایي په لائن اف کنټرول د هندستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وایي
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیواله ادارې یا اف ای ٹی ایف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي د سزاګانو ورکول باورې کوي او د دینی مدرسو د تنظیم په اړه د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي د پاکستان د مالی وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې اف ای ٹی ایف د پاکستان حکومت ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې جواب دی ورکړي دغه نړیواله ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي او پاکستان به دا باور ورکوي چې د ترګرو او د هغوی د سازمانونو په ضد او همدا ډول د غیر قانوني پیسو د لښت په اړه کافي اقدامات کړي دي
علمی د انټرنیټ د حقونو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځیدلې. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس اف امریکا ته ویلي د هندوستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز دی. دغه بندیز د اگست میاشت نه لګول شوی کله چې نوې دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کو او هلته یې کرفیو ولګوله.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې وځای عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو او فعالانو په ضد د غداري مقدمې ختمې کړې دي، خو د یوه فعال حنیف پښتین د ضمانت خواستې یې رد کړې دي. دا مقدمې پروسږ کال د اکتوبر په میاشت کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړ کړې وې.
او په کروشیا کې نن خلک صدارتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د ملک تتلونکي صدر کولنډا ګریبر کایټاروویچ مقابله د ګسلاسي وزیر اعظم زوران میلانوویچ او خیلاسي مایروسلاف اسکورو سره ده. سیاسي څیړنکاران وایي امکان ده د دې انتخاباتو هیڅ واضح نتایج را نشي او په دویم ځل په جنوري کې بیا الیکشن وشي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو بخښو د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حواله سره سویلې دي. مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کړي.
په هندوستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت په دویم ځل اقتدار کې د راتلو نه پس داسې اقدامات شروع کړي دي چې د هغوله سببه دا وخت په ګرد هندوستان کې اړې ګړې خور دی. وزیر اعظم نریندرا مودی لومبے اقدام په 13 اگست کې د هندوستان د ولقی اعلان دی د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو او د کشمیر هندوستان سره د یو ځای کولو وکړو. د نریندرا مودی د دې اقدام خلاف په کشمیر کې لوی توسوخت خور دی او د هندوستان حکومت د الغو تلغو د ویری په ګرد کشمیر کې کرفیو لګولی دا چې نن د 15 میاشتو نه زیاته موده پوره شوې ده. په کشمیر کې د کړي اقدام تو سوخت لا سوړ نو چې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت د هندوستان د شهریت په قانون کې داسې بدلونونه وکړ چې د هغوله سببه صرف مسلمانان خصوصا د آسام صوبې شلکه مسلمانان سخت متاثر شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون راوستو خلاف په ګرد هندوستان کې قنړې مظاهری شروع شوي دي چې تر اوسه پکې د 200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون کولو خلاف د روانو مظاهرو خصوصیت دا ده چې په دې کې ټول ځوانان لکان او پیغلې جنکې برخه اخلي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ماریا ابي حبیب او د سمیر یاسر لیکلې یو شریک معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د نریندرا مودي د هندو ایجنډي خلاف د سیکولر هندوستان مرستيالان راپورته شوی دي. ماریا ابي حبيب او سمير ياسر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د جمعې په ورځ د هندوستان د صدر مقام نوي ډيلي په تاريخي جامعه مسجد کې په زرګونو داسې طالب علمانو د هندوستان د حکومت د شهريت په قانون کې د نوو بدلونونو کول خلاف مظاهره وکا چې په هغه کې د هندوستان د سیکولر یونیورسيټو الکان او جنکې طالب علمان شامل او چې پکې د مسلمانانو نه علاوه سکان او اندوان الکان هم شامل وو. مظاهره کې شاملو الکانو او جنکو د حکومت لخوا د لګیدلي کرفیو خلاف ورزیو کا او د هندي معاشري د تقسیمولو سیاستې رد کو. په هندوستان کې د راپورته دي تازه اړیګړي دویمه هفته شروع شوې ده. دې مظاهرو اوس خنړې شکل اختیار کړي دي او دا د شهریت د هغه نوي قانون خلاف رواني دي په کم کې چې د سویلي ایشیا د مسلمانانو نه بغیر نور ټولو مذهب منونکو لا ځای ورکړي شوی دی. بنگلور کی کیدونکو مظاہروں کے شامل یو سکھ مظاہرہ چی جسبیر سنگھ نیویارک ٹائمز تویلی دی چې په هندوستان کې مذهب د یو هندوستانی د شریعت ناپ کولو نه خو پخوا او نه په مستقبل کې چری یو پیمانه جوړې دی شي. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د خلکو لوی لوی بهیرونه ورځ تر ورځې په ګرد هندوستان کې د حکومت خلاف مظاهرو کې شاملېږي او پولیس سره انختی روانې دي. د جمعې په ورځ قطبی هندوستان کې شوو مظاهرو کې شپږ کسان د پولیس د لاسه وجلې شوي دي. درې نور د خالی په ورځ وجلې شوي دي. دې خورو ورو مظاهرو نریندرا مودي سخت وار خطا کړی دی او د شهریت په باب له د ایجنډا د سختو اعتراضونو سره مخ ده. وزیر اعظم نریندرا مودي په تیرې اتوار خپل یو تقریر کې د مختلفو قومیتونو د الکانو جنکو د کیدونکو مظاهرو د اهمیت کمولو یو ناکامه کوشش وکړو او د دې ټول تورې په فسادي مسلمانانو پورې کړو. او دې سره د شهریت پناوړ قانون د هندستان په خلکو کې کرکا او نفرت نور زیات خور شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مختلفو تنظیمونو د نریندرا مودي د حکومت د شهریت نوې قانون بد بد غندلې دی. د امریکای زینو پارلماني غړو خو هندستان باندې د بندیزونو لګولو مطالبه کړې ده. د بنگلور په مظاهره کې شامل د ټیکنالوژي کارکون جسبیر سنگ نیویارک ټایمز ته نوروي چې د هندستان په لومبي تقسیم کې د لکونو خلکو په قتلان لا د خلکو زړونه یخ نه دي چې اوس د یو بل تقسیم ایجنډا راوړاندې کړی ده. جسبیر سنگ د کال 1947 د تقسیم هند له سببه د لکونو خلکو شوي قتلان ته اشاره کوله. جسبیر سنگ د خپلې وینا په اخیر کې اوې چې ممبئی او بنگلور کې د زرګونو خلکو د مظاهرې نه پس زما دا پوره یقین شوی دی چې زوړ هندستان لا ژوندې دی. ماریا ابي حبيب او سمیر یاسر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په مظاهرو کې شامل اکثره الکان او جنکای او د پوخ عمر خلک دا وینا کوي چې نریندرا مودي له خلکو د ملک د اقتصادیاتو د خکولو او د بډو رشوتونو د نوګي وستو په ناره ووټ ورکړی وو. خو نریندرا مودي او د ډلې نخو اقتصادیات خکل او نه بډې رشوتونه ختم کړل.
مطبوعاتو ته کتنه تاسو واوریدله. اوس هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شروع شوې تاوتریخوالي په حوالی سره یو رپورت تاسو وړاندې کوو. د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او عالمی ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده او دا هم ویلي دي چې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل ته هم په یو خط کې دغه مسله په ګوته کړې ده. الیاس خان په تفصیل ورو.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې مودی سرکار یو خطرناک لوبه کوي چې لوجه به د ټولو سیمه امن اغیزمند کیږي. نن مطبوعاتو ته خبر کړی یو بیان کې خارجه وزیر ویلی دی چې د هند لخوا 13 ورځ د لائن اف کنټرول سرغړونې ته پاکستانی عسکرو برابر جواب ورکړی دی. د اوی چې د هند لسو نزیات او ریاستونو کې د امتیازي قانون پر ضد په ټول هند کې یو سخت احتجاج روان دی او هند د دې صورتحال نه پام اړولو لپاره فلیک اپریشن هم کولی شي او نړیوالې رورولۍ ته د دې هر څه نوټس اخیستل پکار دي. بلخوا د پوز وایان د ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور ویلي دي چې د هند پوز لخوا په لائن آف کنټرول باندې د ډزو لړۍ روانه ده چې ورته پاکستانی ځواکونو برابر جواب ورکړی دی. د ده په وینا چې د هند ولکې لاندې کشمیر دیوا سیکټر کې هندي ځواکونو ته جاني زیان او د دوی چک پوسټې تباه کول هم اطلاعات دي. د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا دا چې د هندی میډیا لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کرن او نیلم وادی په اړه خبرونه بې بنیاد دي ولې چې دغلته د ډزو سلوې په خامخطانه دراغلي. دې سره سره هندی میډیا خپل ځواکونو لخلې هغه راپورونه رد کړی دي په کوم کې چې ویل شوی دي چې هندی ځواکونو په لائن آف کنټرول باندې ازغن تار مات کړی دی. د پاکستان ولکې لاندې کشمیر یو کلی قبضه کړی دی. د هند لخوا د خپل ولکې لاندې کشمیر خپلواک حیثیت په 15 اگست ختمولو نرستو د دواړو رقیب هیوادونو پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او دواړه په یو بل باندې د لائن آف کنټرول د سرغړونې او ډزو تورونه پورې کوي. په دې ډزو کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دواړو اړخو ته فوجي او عام وګړي پناه کیږي. د پاکستان خارجه چارو یو پخوانی وزیر هند ربانی کر د موجوده حکومت د کشمیر په تګلاره باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې نړیواله ورورولۍ خو پرېږدي. پاکستان په دې اړه د اسلامي نړی هیوادونو یا او ای سی یو غونډه هم را اونه بلل شو. مطبوعاتو سره د پاکستان راتلون کی خارجه تګلارې په اړه د دې وینا وا
دو آپشن ہیں. یا تو پاکستان ایک پالیسی ایسی بنا سکتا ہے کہ بہت کچھ کہیں بہت کچھ سنیں ہوئے نظر آئے لیکن اچیومنٹ شاید کچھ بھی نہ نظر آئے. یا ایک پالیسی ایسے بنا سکتا ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ پر مبنی ہو جو پاپولسٹ شاید نہ ہو بٹ گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن.
مونگا سرا دولاری دی یو خدا چی ڈیر سے او آیو ڈیر سے واورو خود ترلاسا حسرا نشی او یا یو دا سے تگلار جوڑا کلو کم چی پکامی گٹو کی وی بے شکا چین پلاو دی وی پیو صحیح اڑختے وی او مونږ ته چې په هند کې کوم تندروي او اقلیتونو سره ناروا سلوک په نظر راځي نو مونږ ته د دې هر څه اپوټا تګلاره خپلول پکار دي. مونږ ته مخالف آوازونه غلي کول نه بلکې اوریدل پکار دي او مونږ ته د کام په توګه تقسیم پلو نه بلکې یووالي پلو تلل پکار دي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې حکومت ته خپل خارجه تګلارې ته بیا کتنه وکړي او د کشمیر په حواله سره د داسې یو ګام پورته کړي یا پالیسی راوړي چې ټول مخالف ګوندونه ورسره یو موټی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
The Washington DC نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا جبادا ګلو کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو و غړو ته دي د سزاګانو ورکول باور کی او د دینی مدرسو د تنظیم په اړه دي قانوني اقداماتو تفصیل هم ورکي او همدا ډول یې پاکستان ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې د هغوی جواب ځینې غواړي. ارشد حسین باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د پاکستان څخه د لاقانونه تنظیمونو سره د تړاو لرونکو تنانو پر ضد د پورته کړې ګامونو او د دینی مدرسو د انتظام په حق له احوال غوښتلې. ځایي مطبوعات د خزانه د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سیمیز ګروپ د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد د کاریز پلان په اړه د پاکستان د رپورت په جواب کې د پاکستان څخه د 150 سوالونو جوابونه غوښتلې. دان وای چې د اف ای ټی اف د ایشین پیسیفیک ګروپ په جواب کې شامل سوالونه د پاکستان لخوا د لا قانون تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د پورته کړې قانوني ګامونو په باب لدی. ښکارا دی وی چې پاکستان د دسمبر په 3 منېټه د اف ای ټی اف ایشیا پیسیفیک ګروپ ته په کاریز پلان د عمل درآمد په حق لخپل ابتدایي رپورت لګلې وو. مطبوعات د دې تازه پرمختګ څخه د خبر سرچینو د خپلې وای پریکړه شوې ده چې په لومړي سر کې به د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې اسلام آباد کې د دسمبر په 28 نیټه یو غونډه کیږي او د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سوالونو جوابونه به بیا په بل اونۍ کې ورکوي. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت د سرچینو د خلی لیکي چې د اف ای ټی ای په جواب کې زیاتره د کلدم تنظیمونو سره د تړلو مدرسو او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د فور شیډول په فهرست کې د شامل مشکوک تنانو په حق له سوالونه شوي دي. د اف ای ټی ای په جوابي رپورت کې د پاکستان څخه د کلدم تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د درج شوو مقدمو احوال هم غوښتل شوي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې اف ای ٹی ایف پر رپورٹ کے دا راپور تکلے شو سوالونو جوابونه با پاکستان دا راتنون کے کال دا فروری پا اتما نیٹا ورکوی او زیاتوی پا بیجنگ کی چی دا اف ای ٹی ایف سر کم مخامق غنڈ با دا جنوری پا یویشتما نیٹا کی گی حقا دیر مهمه دا او پا دا غنڈ کی با پاکستان دا اف ای ٹی ایف دا غڑی حیوادونو پا خپل پر تکڑی گامونو دا قانے کولو حسا کوی.
اس کے بعد جو پلینری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
ہغوائی چی دے پیٹھی بل غنڈا با دراتون کی کال دا فروری پا میاش کی گی او پا ہغی کی بدا فیصلہ کولی شی چی آیا پاکستان نور پخل فہرست کی وساتی او کنا او یہ پا تور نوم لڑ کے شامل کلی او پاکستان چی اس کم گامون اخلی پا اصل کی دا ہغی غنڈی تیاریانی دی. سرګند دی وی چې سکل اکتوبر کې د اف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان د فروری د 2000 پورې په خل فیرس کې د ساتلو د فیصله را پدې خو اسلام آباد د لا قانون تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندې کړي او روانه میاشت کې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید او د هغه په نورو ملګرو د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې فردي جرم هم لګولې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتل پریکړه هم کړې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا پروګرامونه د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب باندې هم نیخ په نیخه کتلی شئ، ریډیو پروګرامونه اوریدلی شئ، او د ډیوا په ټویټر باندې هم تاسو ډیوا فالو کولی شئ. انسټاګرام اکاونټ باندې هم د ډیوا ویډیو رپورټونه، پروګرامونه او هغه خبرونه چې تاسو نه پاتې شوي نو تاسو هلته کې هم هغه لیدلی شئ، اوریدلی شئ. یو بل رپورټ اړخته تاسو پام راګرځو. د بنو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم د ځینې فعالینو پر ضد مقدمه خارج کړې دي، علاوه د یو کس نه. عدنان بیټنی تفصیلی رپورټ راکوي.
په بنو کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو پر ضد د غداري مقدمه خارجه کړې، خو د پی ټی ایم یو بل فعال حنیف پښتون د ضمانت درخواست رد کړی دی. د بنو مقامی عدالت یا سیول میجستریټ تیره ورځ هغه مقدمه خارجه کړې چې تیر کال اکتوبر کې د پی ټی ایم د شوي جلسې وروسته د پولیسو د پی ټی ایم د مشهورو مشرانو پر ضد درج کړې وه. د پی ټی ایم مخکښ او د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی د بنو عدالت په ایوه مقدمه کې دوی بری کړی دي. د بنو پولیسو تیر کال د اکتوبر په 19مه د پښتون تحفظ مومر د مشرانو منظور پښتون، ډاکټر سید عالم محسود، فضل ایډوکیټ، سنا اعجاز وړانګلونی، علي وزیر او محسن داوړ په شمول د خواو شاد دیشو تنو پر ضد مقدمه درج کړې وه، او دوی د ریاست او پوز پر ضد په جذباتي نارو تورن کړی وو. د پی ټی ایم پر ضد د بنو جلسې وروسته ځایي پولیسو د دوی پر ضد د غداري په سکولونو او کالجونو کې زده کوونکي د ریاست پر ضد راایستلو او د فساد د مخنیوي د قانون د فیو سلسلور څلور څخه د سرغړونې په تور درې مقدمه جوړې کړې وي. د پی ټی ایم وکیل بختنیاز ډیوا ته وویل د نیمګړو شواهدو په اساس تیر ورځ قاضي د دوی پر ضد جوړه مقدمه خارج کړه او د بشري حقوقو پر ضد ګام وګرځولو. هغه اول مقدمه کې د پی ټی ایم لخوا د ریاست او ریاستي ادارې پوز پر ضد د خلکو راپارولو ماده شامل وي، خو د پولیس سره دا تورونه ثابتولو شواهد نه وو چې بیا عدالت قاضي دغه مقدمه خارج کړه.
بس چې کوم سیکشن افلا دی لګولې وی هغه باندې جیسے بوتو چې مله چې کوم حالات او واقعات دي کوم دل تدری دا هغه حصي جوړ کړی دی فیار دا مطابقت د سیکشن افلا سره لخوري، نو په دې بنیاد باندې خو بیا د کیسو جوړیږي نو ډیسچارج یې کړو. او دا فلحال یو فیار هاتم چې دا په 30 کسانو باندې دی فیارو.
پی ټی ایم تیر کال په 28 اکتوبر باندې کې ایوه لویه غونډه کړې وه چې پکې د ورزګ مشر منظور پښتین غونډه ته د وینا پر مهال ویلي و ملک جوړ پوځي عدالتونو کې د توندلارو پر ځای بی ګناه پښتنو ته سزاګانې اورول کیږي او په دارونو خېژه ولای شي، چې د دې ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. له دغې جلسې درې ورځې وروسته د پی ټی ایم په دې شغړو باندې مقدمه درج شوی وه او پکې ویل شوی وه چې دوی په جلسه کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د پی ټی ایم په خبره سش کال هم د پی ټی ایم نږدې سلنه زیاته په فعالینو پر خلاف د ملک پر ضد د غداري کولو مقدمې جوړې کړې شوې چې بیا وروسته عدالتونو دا مقدمې خارج کړې دي. په عین حال کې پېښور های کورټ بنو سانګې د پی ټی ایم د مخکښ الف پښتون په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړې. د نوړاندې د محکمې لخوا د حنیف پښتون سره نیول شوی فهیم داوړ په ضمانت د خوشي کېدو درخواست هم رد کړی وو. وکیل بختنیاز بیا وایي اوس په دغه کیس په بشپړ ډول په عدالت کې اوریدنه پیل کیږي.
او حنیف خو په بلخ کې ما په های کورټ سے بیل پټیشن و هغه خارج شو بیا اوس با فایل کیږي. خو هغه کم لګیم چې خو څه هم مرډر ده کنه، مرډر دا 324 او 302 دا پښې باندې دی دا پښې دا مو مقدمه ور او هغه هم په 24 ثابت دي چې یا مله چې د کوم به فایر دی کړه دا دپدی باندې جوړیږي کنه جوړیږي.
په حنیف پښتون او ملګرو د خفیه ادارې د ایوت سرواکي د وژل کېدو تور دی او د بنو پولیسو ویلی وو د 3 جولای په میاشت کې چې کله د بنو پټاون شپ سیمه کې د مطلوبه کسانو پر ضد پولیسو چاپا وهلې وو، نو په کور کې موجود کسانو په دوی ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یو استخباراتي اداري افسر انسپکټر وژل شوی او دوه پولیس سرتیری ژوبل شوی وو. پولیسو ویلی وو د خورنه د پی ټی ایم درې غړي حنیف الله، فهیم الله او شاهین الله نیولی وو او ډزې هم دوی کړې دي. د یادې پېښې په اړوند پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون ویلی وو حنیف پښتون د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکی موصل دی او د سیمه څخه بنو ته کډوال شوی وو. په بنو ټاونشپ کې اوسېدو او په هغه د کومې ورانې مقدمه نه وه، خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی وو. منظور پښتون ویلی وو په بنو کې د وړاندې نه هدفي وژنې روانې دي او هلته کسانو ترهګرو نغواښونه دي، او د روژې په میاشت کې په خپل د بنو پولیسو حنیف پښتون ته ویلی وو چې ترهګرو لخوا ورته خطره ده او ځان دې سنبال کړي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، بنو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
جبه دا کتر من اوردن کو خبرونه لا دوام لري زو هم د پښور ولوري ته چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي یو مشر بشیر احمد بلور وام تلین منزل سعودي دي تلین ته د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشرانو ویناګانی هم کړی دي او هغه ته نه یوازې دا چې د عقیدت پیرزویني وړاندې کړي بلکې د هغه د ترګري ضد مبارزه هم ستایلې ده. تفصیل ورباندې مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د اووم تلین دغه پروګرام د ګوند پیښور ضلع فعالینو را جوړ کړو چې پکې د این پی مرکزي او صوبایي قیادت ګډون کولو. په دغه موقع د بشیر احمد بلور هیواد او صوبې لپاره خدمات استایل شول او دته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې شوې. د یاد ګوند قائم مقام صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویل د ملک اقتصاد د تباهۍ په لور روان دی. په خارجه چارو کې پاکستان د تنهایی سره مخ شوې ده او نوموړي هیواد کې د سر دوباره عام ټاکنو غوښتنه وکړه.
د پیریانو نه پاک الیکشن زموږ پکار دي، نه په پولینګ سټېشن کې دن نه پیری پکار دي، نه پولیس سټېشن نه بار پیری پکار دي. اولس نه دا موقع ورکول پکار دي چې اولس د خپل ووټ په ذریعہ باندې زالا خپل واکداران او خادمان چې کوم دي داغي انتخاب وکړي.
او وی ویل کټاکنی 19 هیواد بد نور بهرانو نصر مخشی. د ګون عمومي سکتر میا افتخار حسین خپل وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د شلو نقطو یو اکشن پلان جوړ شوی چې د ترهګرۍ په ضد یو کوټلې تګلاره وه. خو د ویر سرګند کړ چې ترهګر یو ځل بیا منظم کېدل شروع شوی دی.
نن بیا د شګر چې کوم دی نو بیا ری ارګنایز کیږي. دا د چا لپاره؟ دا څوک دا سکی؟ هر څوک چې دا کار کوي دا د کوم دشمنان دي؟ دا د پاکستان دشمنان دي، د وطن دشمنان. مونږ په هیڅ قیمت د دهشتګردۍ چې څوک هم فضا جوړوي، خدای دې کړي چې په سر کې جګړه وي،
نور مشرانو او بشیر احمد بلور د ترهګرۍ په ضد خپل ویني ورکړی دي. مونږ به هم د ترهګرۍ په ضد کلک ولاړ یو. بلخوا د ګون صوبایي صدر ایمل ولی خان خپل وینا کې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د عدالت فیصله استایله. خو وی ویل فیصله کې چې د مړي د رازونډولو کوم ټکي لیکل شوی دي د دې ګون دې سره موافق نه دی او نوموړي تور اولګولو دلته چې څومره هم ترهګر پیخی کی گی اغا افغانستان کے پلان شیوی بی.
ریاست افغانستان تا دا اپیل کوم، دا پختنو سوال او جرگا ورتا کوم چې دا طالبان ستاسو دالا خلقیا دی دل تک کاروایانی کئی زمان مرگرو ترا بیٹی کئی دمکیانی ور کئی دا منی کئی دا دی خلاف کارویو کئی دا بدمزگی جوڑی دا مینہ نہ جوڑی.
په دغه موقع د بشیر بلور مشرور غلام احمد بلور تر څنګ نور ویناوالو هم بشیر بلور ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د یادونه وړ ده نن نه اوه کاله گاهو بشیر احمد بلور باندې یوې انتخابي جلسه کې ځانمرګي برید شو چې دغه تر څنګ پکې نور اته کسان وجل شوي وو او پرې د هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان اخستې وه. او بیا تیر کال د عمومي ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې په 10 جولای د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور باندې هم ځانمرګي برید شو چې پکې هارون بلور تر څنګ نور 12 کسان وجل شوي وو او د دغې برید ذمواري هم طالبانو په غاړه اخیستې وه. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوه نیوز ډاٹ کام.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یاو و 02 دو صفر پینزا صفر سلور او صفر دری.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړئ.